افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل پرونی چاودنه کې یو افغان خبریال وجل شوې ده. خبرونه کې جزئیات درکوو. ملګری ملتونه په کم سن کې د افغان جنوب و ودولو اندېښمن دي، خو بې وزلۍ خلک دې کار ته اړ کړي.
ما بسیار مردم ضعیف او مستضعف،
موږ ډېر بې وزلې خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه.
د روسیې ولسمشر د بیلاروس او پولان پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي بحران حال په لوړه کچه خبرې یادوي.
چې د بیلاروس او د اروپای ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
او نن د کرکټ شلوریز جام پایلو به د اتلولۍ لپاره استرالیا او نیوزیلند خپل بختونه آزمایي. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل ښار پرونی چاودنه کې یو خبریال وژل شوی. ملګری ملتونه وایي وچکالۍ د افغانانو لپاره یو بل ګواښ دی، او ترکیه وایي د بیلاروس او پولان ترمنځ د کډوالو کړکیچ کې لاس نه لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار لویدیځ سنډې دشت برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې سیغانی د آریانا خصوصي ټلویزیون خبریال و. د سیغانی میرمنې فوزیا وحدت چې خپله هم خبریاله ده، پر فیسبوک د خپل میړه وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړ. طالبان وایي دې چاودنه کې چې پر ټونس ډوله ښاري موټر شوی یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وجل شو شمیر دوه تنه یادوي. تفصیلی په خبرونه کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر فابریسیو چیزاریتی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله دا هر څه په خطر کې دي، او د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم په تمامېدو ده. تر دې مخکې نورو نړیوالو ادارو هم د سختې وچکالۍ او د ژمي د راتګ پر مهال د احتمالي بشري ناورین په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغان پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي، که څه هم په بشپړ ډول دوی واکسین شوي خو لا هم په پوځي اډو کې پراته دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په پوځي اډو کې د پرتو افغانانو 40% ماشومان دي. په دغو پوځي اډو کې پرتو پناه غوښتونکو ورځپاڼې ته ویلي چې د ژمي له راتګ را دوی تاوده کالی نه لري او په پوزي اډو کې لسړو کړيږي. د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخې لاګست میاشتې راهیسې د قطر للارې یو لکو څلر وی زره کسان له افغانستانه استل شوی. هافینګټن پوسټ وایي د اګست له 18 امریکا ته شاوخوا 10,000 افغانان لیږدول شوی دي. دغه پناه غوښتونکي د اسنادو تر پروسس کېدو، واکسین او د قرنطین مودې تر تیرولو وروسته له پوزي اډو یا لنډمهاله کمپونو نورو استوګنځایونو ته انتقالیږي. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکا توانېدلې په ورځ کې 3,500 کیلو ګرامه شیدې پروسس کړي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په جلال آباد کې دغه فابریکا شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي چې د شیدو د ساتلو ترڅنګ مستې، تروې، چکا، پیروي، ملایی او پنیر هم تولیدوي. تر دې مخکې د خصوصي فابریکو او کارځایونو خاوندانو ویلي وو چې د وروستیو تحولاتو له کبله یې کاروبار اغېزمن شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی، خو طالبان بیا وایي وضعیت دومره نه دی خراب لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي. ترکیه وایي د بیلاروس، پولان، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. په بهرني سیاست کې د ولسمشر لوی سلاکار ابراهیم کالین پرون شنبه د هغو راپورونو په باب چې ګواکې ترکیه هم د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله په کړکیچ کې فعال دخالت لري عکس العمل وښود. هغه د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې وویل:
د بیلاروس، پولند، لیتوانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو وروستی بحران په واقعیت کې له ترکیې سره هیڅ تړاو نه لري. کله چې مو دې ستونزې ته پام شو، د ترکیې هوایي شرکت د دې ستونزې د کمیدو لپاره سمدلاسه ځینې اقدامات وکول چې بیلاروس او له هغه ځایه نورو سیمو ته د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شو.
Belarus and from there to other places.
ویل کیږي د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي چې ډیری د منځني ختیځ دی په الوتکو کې منسک ته تللي، اوس د بیلاروس پر پوله هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي، خو د دوی مخه نیول شوې ده او په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د بریتانیا لوی درسیس خبرداری ورکړ چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیځ ترمنځ د جګړې سبب شي. جنرال نیک کارتر له ټایمز رادیو سره په هغې مرکه کې چې ټاکل شوې بشپړه بڼه نن یکشنبه خپره شي، په نړیواله صحنه کې د پناه غوښتونکو د تیرو د بیو لوړېدو، نیابتي جګړو یا هم انټرنیټي حملو په څیر مسایلو د وسیلې په توګه استفادې ته اشاره وکړه. د بریتانیا لوی درسي زیاته کړه د سړې جګړې د مهال ابزارونه او دودیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه له منځه تللي او کړکیچونو ته لمن وهل ممکن د غلطې محاسبې سبب شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بیلاروس او د اروپایي ټولنې د غړي هیواد پولند پر پوله د پناه غوښتونکو کړکیچ زیات شوی. امریکا او د اروپایي چارواکو پر دې پوله د پوځي تقابل په اړه خبرداری ورکړی دی. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دویمه نیمایي کې درته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی، نن یې تاسو نچوړ د تکرار په ډول اورئ. له 8:30 بجو وروسته تاسو دغه پروګرام اورېدلی شئ. اوس هم راځو د دې خپرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د کابل ښار په پرونۍ چاودنه کې یو افغان خبریال وژل شوی دی. د خبریال آریانا خصوصي راډیو تلویزیون سره کار کوو چې پرون په دې چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړ. د هغې میرمنې هم دغه خبریال وژنه تایید کړې ده. لږ وړاندې مې له خپل خبریال نور جزئیات وپوښتل.
د کابل ښار لویدیځې څنډې دشتې برچی کې د تېرې ورځې په دغه چاودنه کې خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی دی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز په خپله ټویټر پاڼه باندې هم کړې ده، ویلي دي چې سیغانی د آریانا ټلویزیون خبریالو. د هغه میرمنې فوزیه وحدت چې دا هم خبریاله ده په یو خصوصي ټلویزیون کې کار کوي، دم په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل د ژوند ملګري وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې حمید مې له لاسه ورکړل. خدا لا معلومه نه ده چې په دغه پیښه کې همدغه پخوانی خبریال هدف و که څنګه. طالبانو یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته د نوم لنو خودلو پرته ویلي دي چې په 14 کې شپږ تنه وژل شوی دي. خو رسمي سرچینو بیا په دې پیښه کې یو تن وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ذبیح الله مجید په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دغه پیښه په ټونس ډوله موټر کې د اور لګېدو له امله رامنځته شوې ده، خو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه باندې دوی پلټنې کوي. عیني شاهدانو بیا په پیښه کې د څلورو تنو ټپي کېدل او د دوو تنو وژل کېدل تایید کړي. لودین صاحب روغتیایي رسمي سرچینو لا تر اوسه پورې دغه پیښه د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دي ویلي او د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو په دې شیه سیمه کې له دې وړاندې هم په دې شیه میشته سیمه کې له دې وړاندې هم داعش وسلوالې ډلې ورته بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که هم طالبانو په افغانستان کې دغه وسلوالې ډلې پر ضد باندې د عملیاتو خبر ورکړی دی، ویلي دي چې په وروستیو دوو میاشتو کې د داعش نږدې 600 وسلوال دوی نیولي دي. خو په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پیاوړې کېدل خلک اندېښمن کړي دي او دا اندېښنې ورسره له هغه لا پس زیات شو چې نګ یو میاش وړاندې په کندوز او کندهار کې د اهل تشیع په مسجدونو باندې دلیز یو انتحاري حمله وشو، او لدین ورسره په پلازمینه کابل کې د سردار داوود خان پر وختون باندې دلیز حمله وشو، دا اندېخنې نور هم زیاتې.
بله کور مو ودان ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې دغه تلې د پرونی 14 حال راکو او ویل چې په 14 کې د افغان خبريال حمید سیغانی وژنه هم تایید شوه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو او دنیا عالمان په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر جماعتونو او د لمنسکونکو د بریدونو لړۍ غندي او اسلام ضد عملې بولي. تازه د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ کې پر یو جماعت په 14 کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. مخکې په کندوز او کندهار ولایتونو کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال ورته 14 شوي چې هغه ډېرې خونړۍ وي. طالبان هم وایي چې دا بریدونه د داعش کار دی او هیڅ توجیه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په جماعتونو کې پر لمونځکونکو د بریدونو او چاودنو دوام او د افغانانو خبرګون. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو او دینی عالمان د بریدونه غندي او د اسلام ضد عملی بولي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو سمسور وایي پر جماعتونو او لمونځکونکو بریدونه یو غیر انساني عمل دی.
هر هغه څوک چې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه کوي یا پکې بمونه چي او یا هم خلک پکې ولي، حتی دا په اسلام کې نشته دی. نه جماعت ګوري، نه مدرسه ګوري، نه مکتب ګوري، په هر ځای کې چاودنه، په هر ځای کې چاودنه. دغه خلک چې دغه چاودنه کوي دوی وو دي د خدای نه وویریږي، د قران نه دی وویریږي، د اخرت نه دی وویریږي، دا سکرنه دی نه تر سره کوي.
د کندز ولایت یو اوسیدونکو محمد یعقوب هم ورته څرګندونه لري او وایي دا اعمال چې هر څوک تر سره کوي موږ یې خلاف یو.
په دې ورسته کې مونږ تاسو ګورو چې په جماعتونو کې په مسلمانانو باندې چاودنی کیږي او مسلمانان په قتل رسول کیږي چې د اسلام مبارک لدین سره کاملا پټکر کې دی او اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو مسلمان د څوک بی ګنا په قتل ورسوي. دغه کړنی هر څوک چې کوي د اسلام په جامه کې وي که د کفر په جامه کې وي مونږ یې غندو او په وړاندې مخالف یو.
په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان هم پر جماعتونو او لمونځکونکو او په ټوله کې پر عبادت کوونکو بریدونه او دوی ته مرګزوب لیړول غندي او د بشریت او اسلام له نظره یې ناروا عمل ګڼي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن:
مساجد او معابد او هر هغه ځایونه د مختلف ادیان لپاره د عبادت لپاره جوړ شوی دی د اسلام د مقدس دین له نظره حرام دی چې په هر ځایونو باندې حمله وشي. د اسلام په مقدس دین کې هیچ چاته اجازه نشته چې په عبادت گزارانو باندې حمله وکړي.
ښاغلی فروتن پر طالبانو غږ کوي چې د دینی او مذهبي اماکنو امنیت دی خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه بیا په کندوز ولایت کې د شیعاګانو پر یو جماعت په برید کې له 500 لمونځکونکو ډیر ووژل شول او له 140 ډیر ټپیان شول. دغه شان د اکتوبر په 15 نیټه په کندهار ولایت کې هم د شیعاګانو پر یو جماعت په برید کې 50 کسان ووژل شول او تر 70 نور ټپیان شول. په کندوز او کندهار کې پر جماعتونو د بریدونو مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلای وو. دا بریدونه په نړیواله کچه هم غندل شوي دي. په ورته وخت کې طالبان هم وایي پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري او زشت عمل دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي عمل نه ده او د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. د عیشي تکفیریان دغه د جماعت د راټول شوي خلک الیاز بالله ټول کافران بولي، ځکه دغسې یو عمل کوي او دغه زشت فکر او دغه زشت باور او عقیده دا ماسې ولې دغه وړې پدیدې او فتنګرو نه دی بل چا نه ده. افغانان دغسې مفکوره مردي حمایت هم نه کوي او په مخنیوي کې هم جدي ګامونه اخلي.
ښاغلی مجاهد په داسې حال کې داعش ډله د دې بریدونو مسؤوله ګڼي چې تر اوسه یادې ډلې د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې پر جومات د برید مسؤلیت نه دی منلی. مجاهد وایي د دغه برید په تړاو درې کسان نیول سوي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال هم پر جوماتونو بریدونه کېدل چې د وخت حکومت یې د یو شمېر پړه پر طالبانو هم اچولې وه. خو ښاغلی مجاهد اوس دا خبره ردوي او وایي دوی پر جوماتونو بریدونه نه وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. دغه ادارې ویلي د بېوزلۍ له کبله د وړو ماشومانو د خرڅولو پېښې هم زیاتې شوې. ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ځینې کورنۍ وایي له مجبورۍ دا کار کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې په افغانستان کې په وړوکوالي کې د نجونو د ودولو زیاتوالی شي. دغه ادارې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي داسې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې شي ځینې کورنۍ د ولور په بدل کې خپل شل ورځنۍ لوڼې هم د چا په نوم کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې 28% ښځې تر 30 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د یونیسف په وینا د دوی همکارو ادارو په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم د وړو نجونو د ودولو 103 قضیې دغه راز یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وړو ماشومانو د خرڅولو 10 قضیې ثبت کړې چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وو. د غور ولایت د اوسیدونکو یګانی پاتیر زیاتې کورونی وای د اقتصادي ستونزو لکبله د خپل ماشومان خرڅولو ته مجبور سوي دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د خپل شپږ میاشتنی لور د تداوی پیسې د کلی له یو ملک څخه د ولور د یو برخه په توګه پور کړی.
مو بسیار مردم ضعیف و مستضعف
موږ ډیر بې وزلی خلک یو. پیسې مو نه درلودې چې د دې درملنه په وکړو. دا مې د کلي یو شتمن کس ته په نوم کړه او نیم ولور مې ورڅخه واخیست. اوس مې درملنې تر اوسه کله چې بیرته بلاړ شو دا څوک غټېدو ته نه پرېږدي. دوی به د پیسو د ورکړې له کبله راڅخه بیایي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د کورونا وبا د ژمي راتګ او د خوړو د کموالي بحران په افغانستان کې د کورونایو وضعیت لا خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نړیوالو ادارو د افغانستان د اقتصادي رکود د بشري بحران د پراخېدو او د لوږې د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه او 15 لکه بې ځایه سوي کسان اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې مرستیال اش کارل لکابله له بی بی سی سره په هغه مرکه کې چې پرون د IOM پر ټوټر خبره سوي ویلي
وضعیت ډېر په خرابېدو دی. په افغانستان کې 5,015,000 کسان بې ځایه شوي چې په دې شمېر کې د سږ کال څه باندې 6,280,000 بې ځایه شوي هم پکې شامل دي. دا واقعا هغه څو اړخیز بحران دی چې نن سبا ورسره په افغانستان کې مخامخ یو. دا په داسې حال کې دی چې سخت ژمی هم را روان دی.
طالبان وی په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره لګنو هیوادونو دوی د مرستو غوښتنه کړې چې ځینو یې خپل بشري مرستې افغانستان ته رسولې دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونو چې کومک کوي په دې کې د قطر هیواد، عربي متحده اماراتو کومکونه دي، همدارنګه د روسیې هیواد کومکونه دي، د ایران دي، د پاکستان دي او د ځینو نور ملکونو سره مخته رسیدلې دي او نور هم واده سره د ازبکستان هیواد او نور هیوادونو هم ترکمنستان هیواد د ټول مخته رسیدلې دي، د قزاقستان او د اوسم د روسیې څو محموله د کومکونو په لسم تاریخ باندې کابل ته رسیدونکو سره هم ډېر مرستې کوي. نو هغه سره مخته رسیدل ان شاء الله محتاج خلکو ته به موږ رسول.
په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یو کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارډ بشري مرستو ژمنه وکړه. ورپسې په اکتوبر میاشت کې اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د $1 میلیارډ په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. دغو سازمانونو ویلي دا بشري مرستې به د خپلو ادارو له طریقه لګوي. او طالبانو ته نه ورکول کیږي. په همدې حال کې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې پر روانو میاشتو کې د ټولنیزو خدماتو پروګرامونه پراخوي چې د بیوزلۍ په کمیدو کې مرسته وکړي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د شنه اسمان لاندې بحث تکرار خبرو. هیله ده چې را سره پات شي. اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفي الله سانګزي ته بغوښ شو.
پولیټیکو خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې طالبان زیانمنون کې دي. لیکوال په سر کې دا راوړي چې لویدیز چې د جګړې په ډګر کې ونه ګټله، دم ګړې د هغه دښمن د ماتولو ښه موقع په لاس ورغلي چې له بې ثباتۍ او ګډوډۍ سره مخ دي. د لیکوال اشاره د افغانستان روان نامعلوم وضعیت او ورځ تر بلې زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین ته ده چې افغانستان ورسره لاس او ګرېوان ده. په مقاله کې راغلي د نغدو پیسو نشتوالي، په حکومتولۍ باندې د طالبانو نه پوهاوی، په سرحدونو کې تازه میوې ډکې لارې چې د خوساکېدو له خطر سره مخې دي، او د عامو خلکو بده اقتصادي وضع، هغه ټول عوامل دي چې د طالبانو رژیم د بې ثباتۍ او ماتېدو له خطر سره مخ کړی. لیکوال زیاته کړي طالبان خپلو مینځو کې هم سره نه دي جوړ او په دې لانجو کې دي چې چا ته کومه څوکۍ ورکړي. پولیټیکو خبرونې په دې مقالې سره وړاندیز کړی چې لویدیځ هیوادونه په تېر امریکا او اروپا د طالبانو ته اجازه ورنکړي چې خلک یې رغمل ونیسي او د خپلې خوښې حکومت پرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې که نړیوال بیا هم د فشار له لارو کار واخلي، د ده په خبره کومې نتیجې ته نه رسیږي او له تیرو شلو کلونو کوم پند نه اخلي. یوې بلې امریکایي خبرونې هاف پوسټ چې پخوا هافینګټن پوسټ و، د امریکا په پوځي اډه کې د بې برخلیک لسګونه زره افغانانو په اړه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي له افغانستانه تر بیړنیو وتلو څو میاشتې وروسته لا هم یو شمېر خلک له کورنۍ لرې او جلا د بې برخلیکۍ شپې ورځې په کمپونو کې تیروي. هاف پوسټ د دغو افغانانو شمېر شاوخوا 50,000 تنه یاد کړی چې امریکا ته د ورتلو په هیله ناست دي او د ویزو او اقامي کارونه یې لا نه دي بشپړ شوي. امریکا متحدو ایالتونو او نړیوالو متحدانو د طالبانو په واکمنېدو سره له افغانستانه لسګونه زره افغانان او بهرنیان وایستل. د رسمي شمېرو له مخې چې د تخلیې د عملیاتو له بشپړېدو وروسته اعلان شوه، څه باندې 1,40,000 افغانان د دریمو هیوادونو اتباع او امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه وایستل شول. افغانانو کې اکثر هغه و چې له امریکایانو او نورو لویدیځو هیوادونو سره یې په افغانستان کې کار کړی و. امریکا ویلي چې دا لسګونه زره افغانانو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکوي، خو لومړی یو درېیم هیواد یې اډو ته انتقالوي او له هغه ځایه به یې امریکا ته د ورتلو پروسیجر تر امنیتي او تخنیکي پروسو او پوښتنو وروسته بشپړوي. د راپورونو له مخې امریکا کې دننه فورت مکای اډه چې په یو وخت 1,400 تازه ستنو شو افغانانو لپاره پکې د اوسېدو امکانات برابر شوي، پکې ګڼ افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. هافپوست خبرونې له دې ډلې د ځینو خبرې راخیستې چې شکایت یې کړی د ژمي په رارسېدو دوی سره مناسب کالي او امکانات نشته او له بې برخلیکۍ کړیږي. مرستندوی ټولنې او په امریکا کې د کډوالو مشتونکو سازمانونه وایي د کارکوونکو له کمی سره مخ دي او حکومت هم د دوی په خبره د دومره لوی شمېر کډوالو د هستوګنولو لپاره کومه کارنده ستراتیژي نه ده ترتیب کړې. تر دې مخکې هم د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغان کډوالو له ډلې د خوړو او سمو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه شوي. تازه هغه افغانان چې په ابوظبي کې دي او غواړي امریکا ته لاړ شي هم شکایت کړی چې دوی برخلیک باید معلوم شي.
د بلاروس او پولند ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران په څرګنده په دې اړه بحثونو کې داخل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه وضعیت یوه لویه اندېښنه وبلله، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې هیواد د بلاروس او پولند ترمنځ سیمه کې په کړکیچ کې کوم رول نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
هوا سړه ده او د افغانانو په ګډون د منځني ختیځ او افریقا په زرګونو پناه غوښتون کې د بیلاروس او پولند پر پوله راګیر پاتې دي. دغه پناه غوښتون کې هڅه کوي چې ځانونه له بیلاروس د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو له دې جملې پولند ته ورسوي. پولند په دې سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي او تر اوسه یې د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه نیولې ده. د دې کړکیچ له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو په څرګنده په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د روسیې ولسمشر د لویدیځ له تورونو سره سره د بیلاروس او اروپایي ټولنې پر پوله پر هوایي ګزمې او پوځي تمریناتو ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیه په دې سرحدي سیمه کې له روان بحران سره هیڅ تړاو نه لري. ولادیمیر پوتین پرون شنبه وویل چې هیله من دی په دې اړه د مخکښو اروپایي هیوادونو او بیلاروس ترمنځ په لوړه سطحه مذاکرې وسي.
هیله من یم چې د بیلاروس او د اروپایي ټولنې د مخکښو هیوادونو د مشرانو ترمنځ مستقیم تماسونه د دې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
د بیلاروس او پولند پر پوله پوځي تحرکات او د یو پناه غوښتون کې د مړي موندل کېدل هغه خطرونه او ګواښونه په ډاګه کوي چې هلته په زرګونو پناه غوښتون کې په دې سړه هوا کې ورسره مخامخ دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بیلاروس او پولند پر پوله روان وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې روسیې او بیلاروس ته اعلان کړې دي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس هم فرانسې ته د سفر پر مهال د بیلاروس او پولند پر پوله د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویلي دي چې په دې اړه یې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر بیلاروس د لګول سویو بندیزونو له کبله د پناه غوښتونکو له بحرانه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. غربي چارواکو تور لګولې چې د لوکاشینکو حکومت په لوی لاس پناه غوښتونکي د پولند پولې ته لېږدولې او دې ته یې هڅولې چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي، خو د بیلاروس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې الکساندر لوکاشینکو په 2000 میلادي کال کې ځان د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او د سیاسي مخالفانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو ځپلو ته یې دوام ورکړ. اروپایي ټولنې او لویدیځ په بیلاروس کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنې بې اعتباره ګڼلې او پر بیلاروس یې بندیزونه لګولې دي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه پر بیلاروس د نورو بندیزونو پر لګولو غور کوي، الکساندر لوکاشینکو تیره پنجشنبه وویل ممکن د ده پر رژیم د بندیزونو په بدل کې اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال مخه ونیسي.
او د ورزش له ډګره نن په دوبی کې د کرکټ د شلوریز جام پایلوبه کیږي. په دې پایلوبه کې نیوزیلند او استرالیا د اتلولۍ لپاره خپل بختونه سره ازمایي. دا لومړی ځل دی چې دغه دواړه هیوادونه د کرکټ په شلوریزو لوبو کې پایلوبې ته وتلي دي. تفصیل له صفي الله سانګزی ناورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبی کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شلاوریز جام پایلوبه ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوري جام له دوی میډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبه ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړې هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوت ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. be as free as possible. استرالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فائنل د وټلې، خو د نیوزیلند لپاره د مقام تر رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، میټیو ویډ، آرن فنچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شل اوریزو لوبو په ناک آوټ یعنی نیمه پای لوبو یا پای لوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې آسترالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول، د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شل اوریزو لوبو کې بیا د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 5 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خپرونې د پای شیبو ته رسیدلی، البته د خبري برخې د پای شیبو ته 8:30 بجې شوې. په مو کړی لانډو خبرونو ته د کابل ښار لویدیځ څنډې دشتي برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید سیغانی هم وژل شوی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې د سیغانی میرمنې هم د هغه مړینې تایید کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکا توانېدلې چې په ورځ کې 3500 کیلوګرامه شیدې پروسس کړي. ترکیه وایي د بلاروس، پولانډ، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې پرون وویل شول چې ترکیه هم په دې بحران کې مستقیم رول لري. د بریتانیا لوی درستیز خبرداری ورکړی چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیځ ترمنځ د جګړې سبب شي، او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان په وخت د مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم ستاسو پام را اړوو د شنه اسمان لاندې پروګرام ته. البته دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوی دی. یو ساعت لپاره اوس د نیم ساعت لپاره تاسو نچوړ اوري چې زموږ همکار اجمل اندي درته در اوروي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لاندی مو د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او پروان کل کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې مارګریت هریس پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره ماشومان لاسوګري واندي. میرمن هریس زیاته کړه شرې د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلي د مرګ د حکم حیثیت لري. د ډبلیو ایچ او ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې د ناروغۍ د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونشي شری په خپرېدو دی. نو مولی دا خبرداری هم ورکړی دی چې په افغانستان کې که عاجل امکانات پیدا نشي او بیړنۍ مرستې له خلکو سره ونشي، د شاوخوا 1,000,000 ماشومانو د مرګ ویره شته دی چې زیاتره به یې د خوارځواکۍ له کبله په افغانستان کې ژوند وبایلي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي، ورسره د بیوزلۍ او همدارنګه د بهرنیو مرستو د کمیدو ریپورتونه زیات شوی دی. په افغانستان کې بیوسلی لوی ورځې بلې ته پراخیږي. خلک د کار د مندلو په برخه کې ستونزې لري او دا د دې سبب شوی ده چې ګڼې کورنۍ چې پخای کافی خواړه درلودل اوس هم نشي کولای چې کورنیو ته کافی خواړه ولري. البته په افغانستان کې د غربت او بیوسلۍ ستونزه نوې نه ده. پخوا هم په افغانستان کې یو څه اندازه خلکو د فقر له کرخې ښکته ژوند کاوه. تر شنه اسمان لاندې د دې اونۍ په پروګرام کې په افغانستان کې د خطر سره د مخ ماشومانو په اړه غږیږو. همدارنګه دا چې خوارځواکي یا روغتیایي ستونزې څومره د ماشومانو په وړاندې جدي دي او دا چې ولې په عمومي توګه د بېوزلۍ رپورټونه او خبرداری ورکول کیږي. واقعا بېوزلي په تیرو څو میاشتو کې زیاته شوې که زیاته شوې د علتونه او سببونه یې څه دي او څه کیدلی شي. خبرونه ته مو د پکتیا ولایت څخه په پخوانی ولسی جرګه کې د خلکو استازه ډاکټر یارباز حمیدی را بللې ده. د مخکې د روغتیا د کمیسون رئیس وو په ولسی جرګه کې. همدارنګه مو څو نورو میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده چې تمه لرو سره به په خبرونه کې یو ځای شي. د نړیوال خوراکي سازمان ویاند وحیدالله امانی ته مو بلنه ورکړې ده. خو مخکې له دې نه چې زه خپلو میلمنو ته ورشم، د روغتیا د نړیوال سازمان د مشري او همدارنګه د دې سازمان د ویاند په وروستیو څرګندونو مو د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د معین ذبیح الله مجاهد نظر پوښتلی دی چې دغه خبرداری ته دوی په کومه سترګه ګوري.
نړیوال صحی سازمان دغه تشویش شول خو په ټوله کې سنت ایدوم، یعنی افغانستان کې وضعیت تومره تر خطر لاندې نه دل کې دوی چې تعبیر کړي. ممکن په دې کې دوی سیاسي موخه هم ولري چې افغانستان کې وضعیت ډیر بد وخی چې ګنې یو میلیون ماشومان د مرګ سره مخ دي او درې میلیون څلور میلیون نور د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا باید یادونه وکړو چې میلیونونه افغانان له کلونو راهیسې فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا نوې موضوع نه ده چې اوس پېښ شوې ده. افغانستان باندې تحمیلي جګړې اشغال د ټول د دې سبب سوي دي چې افغانستان خلک خپل ژوند ته نه دي پرېښي، خپل اقتصاد رغونه او خپل منابع احیا کول ته نه دي پرېښي، بلکې جنگ سوی، بمبار سوی، خلک وزل سوي دي، خلک تعدد سوي دي، مشکلات ایجاد سوي دي، غلا سوي ده، غصب سوي ده او خلکو سره دوکه سوي ده، رشوت له اخیستل سوي، شکول سوي دي په مختلفو انواع باندې. هغه د امریکا او د هغو د نورو متجاوزونو چې ورسره ملګري وو د هغو د کړنو نتیجه ده چې افغانانو سره لاس او ګریوان دي. اسلامي امارت د یو ناجي ځواک په توګه د داسې چا په توګه چې افغانستان له جګړې نه خلاص کړ هڅه کوي چې د امنیت له تامین نه وروسته په اقتصادي برخه کې خپل رول ادا کړي. او دغه سازمانونه صحي سازمانونه چې نړیوال سازمانونه دي او بشري داهیه له ځان سره لري، دوی سره نه ښایي چې دغسې اعلاناتو نه سو استفاده وسي یا د سیاسي موخو لپاره داسې تشویش ایجاد کړي. د دې په ځای ښه دا ده چې د دغسې فقر او ستونزو فکتور او عیرت پیدا سي په هغه باندې دوی بحث وکړي. د افغانستان د اوسنی د اقتصادي مشکلاتو عوامل دوه درې دي. اول داسې د افغانستان د خلکو لوی سرمایه د اوس اوس امریکا له خوانه مسدود شوې ده، بنده ده. هغه په مستقیم د خلکو په ژوند باندې اثر غورځي، خصوصا د اطفالو او د نورو محتاجو طبقو په هیواد باندې هیواد کې ژوند کې او د جنگ نه راوتلي حالت کې دي. دوم داسې دلته په افغانستان کې څومره پیسې د نړیوال ټولنې له خوا په نامه د کومک او همکارۍ افغانستان ته راغلي، یو ځای هم یو زیربنا نه ده پې جوړه شوې. افغانستان خلک اقلا یو میاشت یا دوه میاشت یا یو کال خپل ژوند ته نجات په باندې ورکي. تاسې ولیدل کله چې د تېر حکومت سقوط وسو په یو میاشت بعد خلک فقر او مشکلات سره مخ شو. هغه خلک ټول چې د تېر حکومت رسول لاندې و د هغو سره همکار وو هغه د ډېر زیاتې مشکلات سره مخ شو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لا څه نه وکړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغو دپاره د عمران معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تېرو شل کلونو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه دي او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت ورواچي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا شي. په سیاسي برخه کې زموږ ټول هڅه روانه ده، په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده، همداسې د وارداتو او د سرمایه ګذارۍ په برخه کې هم زموږ سهولتونه په پام کې دي چې منځ ته راشي. همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جهت کې موږ ډېر هڅې کړې دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه د بشري کومکونو خصوصا سره ورسیږي. د افغانستان خلق تو ولاس نیوی وی
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واوریدې چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان دغه رپورټ سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله او داسې وبلل چې ګوندې طالبان په دغه اوسني وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. دا مهال طالبان واکمن دي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واورېدي. په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده هم روغتیایي خدمات کم شوي دي او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بله، په تیر نظام کې زه په ولسي جرګه کې د خلکو استازی وم او د روغتیا کمیسیون ریاست را دغاړی وم. ما په کتاسو آرشیف ته لاسي د ازادۍ راډیو او د یا د نورو مطبوعاتو رسنیو شرطي او صوتي رسنیو ته په هغه وخت کې ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دې وه چې په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادي دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تیر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله یا که کوله یې تر ډېره بې د قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي، قدم مجاهد صاحب په افغانستان کې په تیر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټولو وزارتونو کې د افغانستان دولتي دستګاه کې کاغه په درې واړه قواوو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشونه له 8000 نه تر 30000 افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتور خصوصي کې تقریبا روغتیایي خدمات یا سکتور خصوصي تر 80% پورې سکتور خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګوی ډیر بار کټه کړی وو. بلی، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هیوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو دیهاتو کې کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کول یا دونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځ ته نه راتله. علت یې دا اوس هلته ناعملي وه، خلک د هغو پروژو نه څه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي. چې موږ وایو چې تېر نظام داسې و، موږ داسې یو. سمه ده، تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقرریدل چې علت یې دا کو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر بام ور اچوئ، دا به مناسبه نه وي. یعنی دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کوم، دا په دې معنی چې تاسو به هم نسکور شئ.
مننه حمید صاحب، وروسته په دې هم غږیږو چې
مهمه خبره دا ده، مهمه خبره دا ده چې اوس تا ولس څه کړي دي، څومره خلک مو له لوږې سره مخامخ دي، څومره ماشومان مو دقیق ترقام چې دا
مننه. وروسته به په دې هم وغږیږو چې د طالبانو پالیسۍ څومره د دې سبب شوي دي چې نړیوالې مرستې وځنډیږي او څومره د دوی داخلي پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې خلک بې معاشه شي، بې تنخوا شي، او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوی دی چې طالبان ونه توانېږي چې حکومت خلکو ته خدمات په هغه ډول باندې عرضه کړي چې لګ تر لګا مخکي وو. دی خړو دی نړیوال پروګرام ویاند وحید الله مانی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. هر کله درته وایو مانی صاحب، موږ مخکي په بحث کې په دې وغږېدو چې دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې خوارزواکي ښایي لګ تر لګه دی یو میلیون ماشومانو دی مړینې سبب شي. په مجموع کې دی خړو دی نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دي په افغانستان کې دی خړو دی مسونیت په اړه باندې؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته، د باس درنو میلمنو ته، د اغراض د تاسو د لارې د تاسو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغې کې د ډبلیو پی د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور ان جوګان او بشری ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی دی. او د تیرو لسو کالو را په دېخوا هم هر کال دغه سرګانې ارزونې ترسره کېږي، او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي، چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنې نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالت کې دي، له ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو ته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو، هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي، همدغه ارقام دي. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي، له دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی، د یو بشري ادارې په توګه. او دغه همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي، او نورې ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي، تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې دې ته باید هر څومره زر چې پاملرنه وشي.
مننه مانی صاحب. دی ملګرو ملتونو دی ویدارې دی ویندوی په توګه زنه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ترا کاغم، خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون دی سبب شو چې د لوګي د خوارزواکۍ د فقر د کچا داسې ناڅاپه لوړ شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. WHO یوه کامل بشري اداره ده، په هیڅ سیاسي ملحوظات، نظامي ملحوظات، اړیکې، روابط دی کې نه ځان ګډون دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چېرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هره سیمه کې. تاسو وګورئ، دا هم سمه نه ده چې موږ ووایو چې وضعیت په بیړه واوښتو. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ و. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د COVID-19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل، ځکه افغانستان له مخکې نه یو غریب هېواد و. او په دې سره د جنګونه، داخلي بېځایه کېدنه، تاسو وګورئ سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره د 350,000 خلکو نه زیات دوی بېځایه شول. بېځایه کېدنه په دې معنا چې دوی اکثرا نه بزګر وي، هغه خپل سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نه یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولی، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بېځایه شویو کمپونه، نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونټي یا ټولنې هم متاثر شوي دي. نو لاملونه یې ډېر زیات دي، ولې ملې هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله له لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي، او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانی صاحب، ما غوښتل له تاسو نه همدا وپوښتم چې لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې وبخې، تاسو وخت کم دی ماته ویل شوي دي، نو غواړم له تاسو سره خبرې خلاصې کړم، بیا وروسته له حمیدي صاحب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو له مخکې نه په دې اړه باندې خبرداري ورکړي و، موږ هم څارل چې حتی د سیاسي بدلون نه یو څو ورځې مخکې او همدارنګه د سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پرله پسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکی بحران تر یو حده پورې کابو شي. دمګړې د ملګرو ملتونو هغه ادارې د تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، د روغتیا په برخه کې څه فکر کوئ، سپارښتنې مو څه دي، او تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو عمومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
مننه انصر، تاسو ته معلومه ده تر دې شپې د افغانستان کې ډېره اوږده مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي، او د مونږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي، یوازې د دې شپې نه یادوم، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي، د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د دبلیو ایچ پی په اړه خبرې وکم، په هغه دې معنی چې موږ خپل لاره بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لیږد، د ورالېږد ظرفیت هم ټول لوړ کړی دی، د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې نږدې 11 میلیونه نه زیات کسانو ته د کال لپاره نه تر اوسه پورې موږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي، هدف مو 14 میلیونه دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کېدو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې څلور میلیونه خلکو ته مرستې ورسېدې، دغه راز په اکتوبر میاشت کې تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره مونږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي دوی ته مرستې ورسوو، ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که مونږ مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړ شي وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېرې دي، اته را رسېدلی دی ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي، زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه دې پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو، دا په دې معنی ده چې مونږ پوره امکانات ورته لرل، مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي، او بعضا مجبور شوي یو چې پخپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو، د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو، د په دې شکل چې تاسو اوس مونږ سره بیان حکومت وکړئ، کله چې د مونږ مالي امکانات راشي بیا به تاسو بېرته درکړو د نورو پروګرامونه، اما دا دې ته مجبور شوی یو چې دا څه کار وکړو، که دا مرستې په وخت ونه رسېږي بعضا موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټول ته مالی امکانات و نه لرو نو مجبور شو چې تعداد خلکو راکم کړو.
مننه. سلامت اوسئ امانی صاحب. د تاسو نه مننه کوو. له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه خپل بل میلمه ته ډاکټر صاحب یارباس حمیدی ته راګرځم. معذرت هم ترې غواړم چون د امانی صاحب سره موږ داسې یو ټاکلی وخت ټاکلی و نو ما ویل چې ټولې پوښتنې خلاصې شي. حمیدی صاحب تاسو که د ښاغلي امانی په خبرو هم تبصره لري راته ووایي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ او کورنۍ څومره د دې سبب شوي دي چې فقر او لوږه زیاته شي؟
هیله کوم د امانی صاحب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا رواج وه چې له لوږې هدیرې نه دي جوړې. دا یو متل و ضرب مثل غونته و. دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړېږي، یعنی هغه سوې تغذیه ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کیږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغیو په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بله خبره د فقر په عواملو کې سړی وغږی کې د حکومتونو، زه حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه ستاسو سره د یو ډاکټر په صفت، نه د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وي چې د لوږې، د فقر او د غربت او یا د سوې تغذیې لپاره منظمې برنامې نه لري. نه تیر نظام درلوده، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عهد کړی و، موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی و. دوا او غذا قانون خلاص شوی و. د طبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسؤلیت و، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون و چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو. د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شوه د رئیس جمهور لخوا. بدبختانه چې هر څه لاړل، د حکومتونو بې برنامګي وه. بله د فقر او یا د غربت او د لوږې او د ناروغیو د امراض او د سوې تغذیو غټ علت بیکاري ده چې بدبختانه په دریو میاشتو کې یې نهایي مکزیمم پاینټ یا اخري حد ته رسیدلې ده. تقریبا زموږ لس لکه افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامي چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکي ارګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت یې جنګونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت یې انسه په وچکالي وه، طبیعي آفات وو چې بدبختانه وچکالي اوس هم د ډیرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بې رویې رشد، چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان اوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کور ودانه د ډاکټرې ته بوزه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي، چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه مایوب وي، هغه کړېدلی وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د وګو باري نور مشکلات ولري. بلې لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکي ادارات چې په لکونو افغانانو په کې کار کوو هغوی نه یې معاش اخیسته، له معاش نه یې د ماشومانو امرار د ژوند کوو، د هغوی لپاره یې نفقه وه، د هغوی لپاره یې شیدې، لبنیات، وخی کور ته
راوی حمیدی صاحب دی بهرنی پالیسی پاړه باندې راته وای
دی بهرنی مدیریت جناب انصر مهرباني تاسو کوم پښتنه
وکړئ او بخې زه غواړم چې هم د تاسو خبرو پیدامه باندې دی افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډیره په بهرنی مرستو ولاړو طالبان وای چې بهرنی مرستې کمی شوې دي په خاټولې پروژې بهرنی هیوادونو پر مخ وړلې نو دغه ناڅاپي کمی د دې سبب شوې ده دوی ټول پړه په بهرنی تر ډیره پورې اچي چې یو ناڅاپه خپل مرستې یا خپل کومکونه کم کړی اگر چې بشری سازمانونه کار کوي د طالبانو داخلي پالیسۍ یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یواړه بسپنو ته یواړه هیواد دی
کاملا تاسو د پښتنې سره موافق یم موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بیلیدونکي جغرافیا یو د نړۍ بعضی قوانین چاغه زموږ د جامع د او د اسلام د شاعر سره په ټکر کې نه وي هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما که پخوانی وو که اوسنی دا به منی د نړیوالو اصول به منی د جنگ اصول به منی د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی قوانین بدبختانه چې تربری ډیره بریده تر اوسه پورې اوسنی نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړای چې دا به پراتلونکي کې بدبختانه لکه تیر نظام چې تل پړه پدیا چول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې ده یا په بهرنیو هیوادونو کې ده او دوی یوازې دلیل دا وکړي چې اشغال ختم ده او اشغال د جنگ عوامل دي تیر نظام دا کړی دي دا دلایل نشي کېدای اوس دوی د ولس او د ملت زعما دي دوی امیرین دي دوی عمرا دي دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي
دا خبرونه پای ته رسول ټولو ملمنو مننه کوو تر بیا خې چاري